سلامونه او ستوري مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د مچالې ډو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم اله د روغ جوړه خوشاله بیاس په دې غړي کې د ډاکټرانو پر حکومت خدا شغ چې سکولونه میډل سکولونه دا نه پرانیزي ځکه چې د کورونا وایرس پېښې په زیاتې دودی او د دې ترڅنګ د کورمې هغه کورنۍ چې بے کورسې وی او کورون ته زیان رسیدلی وو د هغو احتجاج اندېښنې او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو پایل بل خبرونه وکړو خبرونه وړاندې کوي مجید بابا
ستړي مشیډم به د مشال خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیه په حکومت غږ کړی چې د سکولونو پرانستل دی وځنډوي. د کوهاټ پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقه ورانه تاوتریخوالي کمولو په مخه یې دفعه یو سلور څلوېښتمه نافذ کړی. ایران وایي امریکا سره د ټولو قیدیانو تبادلې ته تیار دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پاکستان میډیکل اسوسییشن په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس نوو مثبتو پیښو ته په کتو سره د لا نورو ماشومانو سکولونو ته د بیولو پریکړه لږ تر لږه له دوو نه تر دریو اونیو پورې وځنډوي. د یاد اتحادیې جنرل سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد د سپتمبر په 26 مشال ریډیو ته وویل د پرایمري سکولونو په بیرته پرانستلو کې باید له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. د ده په خبره موږ ساینسي معلوماتو او هغه سطح چې په نړۍ کې پیښیږي په کتو سره حکومت ته وړاندې ځکه چې په پرانستل شو سکولونو او کالجونو کې له کورونا وایرس د حفاظت چارې له نږدې وساري او پرایمري سکولونه تر هغې بیرته پرانن دي چې حالت بیخي د تسلی وړ شوی نه وي. خو د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د سپتمبر په 19 پر ټویټر ولیکل چې وار له مخه د زده کوونکو شپږ میاشتې ضایع شوي او که سکولونه یو وار بیا په تاده کې وتړل شول نو د هیواد تعلیمي چارو ته به نه جبرانېدونکي تاوان ورسي. نوموړي زیاته کړې دوی به د سپتمبر په 28 د کورونا وبا د کنټرول په مرکز کې غونډه کوي او که تر هغه وخته حالات نور پسې خراب شوي نه وي نو له شپږم تر اتم ټولګو پورې ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې په 28 خپلو سکولونو ته ستانه شي. په تیر یو شواروس کې په پاکستان کې 1522 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. د تازه پیښو سره په هغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ د اخته شوو کسانو مجموعي شمېره 3,00,000 او څه کم 20,000 ته ورسېده. د کورونا وبایي صورتحال د سار لپاره د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې له مخه کورونا ناروغۍ په تیر یو شواروس کې 4 کسان وژلي دي. دې تازه مړینو سره په هغه هیواد کې د یادې ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمېره 6,444 ته لوړه شوه. خو د ویبپاڼې په خبره په هغه هیواد کې 2,00,000 او 3,90,000 کسان رغېدلي هم دي. د کوهاټ د لوی انتظامیه وایي چې په سیمه کې د فرقورانه تاوتریخوالي کمولو په موخه یې دفعه یو سل څلور څلوېښتمه نافذه کړې. د سپتمبر په 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې دلې د پولیسو ویان فضل نعیم وویل چې په 15 سپتمبر په یاد ښار کې د دوو دوکاندارانو د وژنې او بیا د یو جومات مخې ته د ډزو نه پس سیمه کې تاوتریخوالي رامنځته شوی. د فضل نعیم په خبره د دفعه یو سل څلور څلوېښتم نافذ کېدو نه پس په ښار کې په ولسي غونډو او ګڼې ګوڼې بندیز لګول شوی. بلخوا د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي چې د مشرانو سره جرګې روانې دي او هیڅ چاته به د ښار د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. د منځنۍ کورمینا په 2008-09 کې په پوځي عملیاتو کې بې کوره شویو خلکو حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د ړنګو شوو کورونو معاوضه دي زر تر زره ورکړي. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د منځنۍ کورمې یو اوسېدونکي پټان عبدالخالق وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 44,000 کورنۍ بې کوره شوې وې. خو دوی دعوه وکړه چې یوازې 22,000 کورنۍ د مالي مرستو لپاره رجسټرډ کړل شوې وې چې پکې د 11 کالو تېرېدو باوجود یوازې د 6,000 کورنیو د زیانونو سروې شوی ده او نور هم داسې پاتې دي. دوی د حکومتي چارواکو غوښتنه کړې چې هغوی ته د ړنګو شوو کورونو په سر د حکومت لخوا اعلان شوې مالي مرستې زر تر زره ورکړي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وایي چې هیواد یې د امریکا سره د قیدیانو د مکمل تبادلې لپاره تیار دی. ښاغلي ظریف دا خبره د سپتمبر په 28 په نیویارک کې کونسل آف فارن ریلیشن ته د وینا پر مهال د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ایران به هغه ایراني نژاد امریکایي پلار او زوی باقر او سیامیک خوشې کړي چې د هغوی په قید کې دي. نو جواد ظریف وویل چې په دې لړ کې د هغه لپاره په عدالتونو دا سرانداز کېدلو یوازینۍ لاره د قیدیانو د تبادلې په صورت کې ممکنه ده. ظریف دعوه وکړه چې امریکا په غیر منصفانه توګه ایرانیان قید ساتلی دي. جواد ظریف وویل چې انفرادي خبرې به نه کوو او راځئ چې یو اجتماعي معامله وکړو. هغه به ویل زه بیا دا خبره تکراروم، راځئ چې د ټولو قیدیانو تبادله وکړو د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. د پاکستان ډاکټرانو پر حکومت غږ کړی چې د کورونا وایرس بیا خپرېدو ته په پام سره د میډل سکول خلاصولو فیصله دی وځندوي، خو هغه سکولونه چې وار له مخه خلاصوي هغه زده کوونکو له دې وایرس څنګه خوندي کوي.
سوپیز باندې مونږ مکمل په تین فوټ فاصله سوشل ډیسټنس ساتو. هر سوسط نه مونږ یو کلاس ولګو 20-25 لکان کلاس کې 10 بجې دا غي چټي بود.
په کورم کې هغه کسان چې 2009 کال د پوجا امریات پر مهال کورونا ډنګ شوی دي لا هم د حکومت لخوا د موضوع په انتظار دي.
ومو چې 2008 نونه رغلی وي ګنا او سفر دې مو کورونا ډنګ شوی دي او سروي خلی مو ته غا ته شغاره کړه پرم رکړه مو ته او سفر چیک نه ده غا پیسې نه دي ملو شوی.
په داسې حال کې چې افغان پلاوی او طالبان په قطر کې په خبرو اترو بوختي، افغان ولسمشر د اوربند شاخ کړی
سیاسی لار به حل یوازنی لار ده. یو بل راسی اومنو یو چوکار تورسی گو موافقه ده پول افغانانو پگته ده.
نو ریپورتون هم لرو لمشالی دو سروسی. تاسو مشالی دو اوری یو پیل هم ل وایرس ده کرونا وایرس کو چی ده سکولونو پاڑا یو ریپورت دی. په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پر حکومت غږ کړی چې په دې نږدې کې د کرونا ناروغي تازه پیښو سره تیر پیښو ته په کتو سره د سکولونو پرانستل دي د څو اونۍ لپاره وځنډوي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان میډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد وویل دوی دا وړاندیز د ساینسي معلوماتو په نړۍ کې د کرونا ناروغي د نوي بهیر رامنځته کېدو په کتو سره کوي. حکومت وایي چې په دې اړه به د سپتمبر په 2 حتمی پریکړه کوي. هارون بادشاہ نور حال راکوي.
په پاکستان کې د ډاکټرانو د اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن جنرال سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته وویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبتو پیښو ته په کتو حکومت ته وړاندیز کوي چې د میډل سکولونو بیرته خلاصولو پریکړه لږ تر لږه له 2-3 اونیو وځنډوي. د ده په خبره د پرایمري سکولونو په بیرته پرانستلو کې خو باید لا هم له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي.
ہمیں سیکھنا چاہیے، دنیا میں دوبارہ جو کرونا وائرس آیا ہے وہاں بہت تباہی لائی ہے.
دیوائی دن لڑائی پیوش میں رہوا دنوں لکا امریکہ، برطانیہ، برازیل او آسٹریلیا کی دا کرونا وائرس وبا بھر تزور مندلے او تباہی راوستے دا. پر موږ قدرت مهربانه شو دلته مثبت پیښې ډېرې کمې شوې وي خو اوس وبا بیرته سر راپورته کړي. موږ باید د دې د مخنیوي فکر وکړو. حکومت، خلک او تعلیمي ادارې باید اړ کړي چې له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل وکړي. موږ ساينسي معلوماتو او هغه څه چې په نړۍ کې پیښیږي په کتو حکومت ته وړاندیز کوو چې په پرانستل شوو سکولونو او کالجونو کې له کورونا وایرس د حفاظت چارې له نږدې وڅاري او پرایمري سکولونه تر هغې بیرته پرانیزي چې حالت بیخي د تسلۍ وړ شوی وي.
پرائمری اور پری پرائمری کو اس کے بعد کھولا جائے، اللہ کرے کہ سب کچھ حالات صحیح رہتے پھر کھولا جائے.
دا چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې پر 23 سپتمبر د میډل سکولونو بیرته خلاصولو لپاره څه تیاری نیولی او په 9 او 10 ټولګیو کې د زده کړو پر وخت له کورونا وایرس پر حفاظتي لارښوونو عمل کیږي او کنه. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لومړنی او ثانوي تعلیم د سټینډینګ کمیټه مشر پختونیار خان چې د واکمن تحریک انصاف ګوند دی مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو مرکزی او صوبایي مشرانو د لارښوونو پر رڼا کې نه یوازې میډل بلکې تر هغې وروسته په تدریجي ډول د پرایمري کلاسونو بیرته خلاصولو ته هم تیاری نیسي.
کله نم چې زمونږ د حکومت دا فیصله وکړه چې بسی بزی سکولونو ته زمونږ د هغه ټیم چې کوم منسٹر اکبر یوب صاحب هم وزٹس کړي دي، زمونږ سیکرټری ایجوکیشن هم ورسره زمونږ ډایریکټریټ مشران هم د سکولونو وزٹس کړي دي. سونه ایس او پی زمونږ په دا 9th او 10th کلاسونو لپاره جوړه کړې وه. ان شاء الله د 6th او د 7th او د 8th کلاس چې کلم دا سٹارټ اخلو نو ان شاء الله خپل کوشش دادې چې مونږ په غنم څه زیات خپل ایس او پیز ورکو او هغه ایس او پیز مونږ فالو کو. مونږ هم دا مقصد چې مونږ د کرونا د کوم وبا ده کوم بیماری ده د دینه د خپل مشمان او د خپل علاقې خلک محفوظ ساتو. باقی ان شاء الله مونږ کوشش دادې چې مونږ دغه سټیپ بای سټیپ بلاندې راځو.
د پاکستان مرکزی حکومت د سپتمبر پر 15 د 9 او 10 ټولګیو زده کوونکو لپاره د سکولونو دروازې بیرته پرانستې، خو په ځینو سیمو کې په زده کوونکو او استادانو کې د کورونا وایرس تر موندل کېدو وروسته لسګونه سکولونه بیرته وتړل شول. په داسې کې اندېښنې پیدا شوې چې که حکومت د پاتې ټولګیو ماشومانو ته هم سکولونو ته د تګ اجازه ورکړي نو ښایي په هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیر یو وار بیا سیوا شي. د خیبر پختونخوا د صوابۍ د پنجپیر کلي د هلکانو د هاي سکول پرنسپل محمد وقاص د سپتمبر پر یوشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر حفاظتي لارښوونو پوره عمل کوي او تیار دي چې د شپږم وم او اتم ټولګیو ماشومانو ته هم زده کړې پیل کړي.
سوپیز باندې موږ مکمل په تین فټ فاصله سوشل ډیسټنس ساتو. هر سوسط نه موږ یو کلاس ولګو 20-25 سلکان کلاس کې 10 بجے دا غی چھٹی کو 10:10 نہ منگ بل کلاس شروع کو نہ اغی پیو بجے چھٹی کو نہ منگ 3 گھنٹے یو سیشن ور کو یو سے دغلا سینیٹائزر تور تے پراتے دی ماسک لازمی دے پ کلاس کی سکول تے سوکرا تے نہیں اغی ب ماسک جی ٹیسٹو نہ کی ہٹو لو استادانو پارا لازمی دی دس تک اس مسئلہ نشتے دا کرونا ٹیمپریچر گنس باندھی ملک چیک کو غا گیڑ کی چلا دنا کی ٹیمپریچر گن باندھی غا ٹیمپریچر چیک کی بیا دا غ ماسک چیک کی دا سینیٹائزر وقت لگی بیا کلاس ترازی
تے پاکستان دے تعلیم وزیر شفقت محمود سپتمبر پر 19 پر ٹویٹر ولیکل چوار لمخه د زده کوونکو شپږ میاشتې ضایع شوی او که سکولونه یوارې بیا په تاده کې وتړل شول نو د هیواد تعلیمي چارو ته به نه جبرانېدونکي تاوان ورسی. نوموړي زیاته کړې دوی به د سپتمبر پر 22 د کورونا وبا د کنټرول په مرکز کې غونډه کوي او که تر هغه وخت حالت نور پسې خراب شوی نه وي نو له شپږم تر اتم ټولګیو پورې ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې پر 23 خپلو سکولونو ته لاړ شي. رپورټونه وایي د سند صوبې حکومت وار لمخه د میډل سکولونو بیرته پرانستل یوه اونۍ ځنډولې دي. د بلوچستان د حکومت په حواله ویل شوي چې په دې صوبه کې د سپتمبر له 15 راهیسې چې تعلیمي ادارې بیرته پرانستل شوي د کورونا وایرس 18 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. له همدې کبله حکومت په کوټه کې د یو پوهنتون په شمول په همدې ښار ژوب او د صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې لسګونه سرکاری سکولونه بیرته تړلې دي.
د هارون بچا رپورٹ ما اوریدلې. اوسم یو بل رپورٹ ترازو په کورم کې د وبخشي په کورم کې د سدي هسپتال روغتي عملی احتجاج کړی دی. د احتجاج حقوی د پولیسو لخوا پر عملی د مبینه تشدد پر ضد کړی. دوی د ولس پر مخ روغتون بند کړی او مریضان نه ګوري. دوی احتجاجان لاریون هم وکړ، غوښتنه یې وکړه چې د یادې پیش په لټنې دی وسی او زموږ ته دې سزا ورکړي. بلخوا پولیسو محکمې پر روغتیایي عملې له تشدد انکار کړی دی. دا احتجاج پرون سوی دی. طارق ورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې د سده سرکاري هسپتال ډاکټرانو او روغتیایي عملې د پولیسو لخوا پر دوی مبینه د شوي تشدد پر ضد احتجاجي لاریون وستلې او بلدا چې هغلته یاد هسپتال تر 2 غنټو پورې تړلې او د مریضانو علاج انکاری شوي. د یاد هسپتال یو روغتیایي مشر نیک محمد وای د پیر په ماسپخین درې اهلکاران هله د سده تانې اس اچ او رشید خان د خپل نورو پولیسوالو په مدد وهل او باندې تشدد وکړو کله چې دوی وژل شوي تن پوسټ مارټم رپورت د هغه په خوخه زر لا جوړولو دوی انکاری شول.
کوټ کې کوم دی چې کې د مونږ په پرخ په خنه کې د رپورت د غلطي هم بیا شوم دی الته مو اور باندې بيځته کیږي. دوی شنه مو ته ول رپورت راکړي. بس خدای کې ګم سره په ایمز باندې ګزرنه کوم باندې د ټپکو ګزرنه بل کنه وایل
په صدخار کې پرون ماسپخین 11 بجې 3 کالو د پړچم کنی محمد شفیق پر موټر سایکل راغلیو نامعلوم تنانو وویشتلو او مړې کړو چې د دغه پیښې اف آی آر د کېدو لپاره له هسپتاله پوسټ مارټم رپورت اخستل زوري ول. د هسپتال مشر ډاکټر وجد علی شاه وای پوسټ مارټم رپورت جوړول یو حساس کار دی چې په جوړدوی دوی تر یوې هفتې پورې وخت اخستل شي. خو د پولیسو محکمې یاد تنانو د دوی په کار کې مداخلت وکړو.
میډیکلی ګل کیس خود سې ته نه چوغ کی تقریبا ورې زاله دي کی به ورې زاله دي کی لاس ورې زاله دي کی ایون څه عدالت نه موته هغه شوی دی. 7 ډیز پورې تاسو ریپورټینګ کوای شو نو زه به مریض کسوم
بلخوا موږ چې کله د سده هسپتال اهلکارانو لخوا د شوي الزامونو په اړه د سده تانې اس اچ او رشید خان سره خبرې وکړې نو چارواکي له هغه ټولو انکاري شو او ویل داسې هیڅ غلط کاری نه دی کړی بلکې خپل ذمہواري د قانون په دایره کې سرته رسولې. اس اچ او زیاتوي هسپتال ته په هغه پیښه کې زخمي شوی تن یې د علاج لپاره ورورسولو خو هغلته په ډیوټۍ څوک نه وو او چې کله په روغتیايي عملې زور راوړو نو د سره په جنگ شول او ګزارو نور باندې وکړل. رشید خان دا هم وای کچېره په وخت په هسپتال کې زخمی ته د علاج سہولت ورکړی شوی وي نو بچکی دنه به ممکن شوی وي خو تاسو نه شول. چارواکي دا هم وای د سده هسپتال عمله د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره د هر څه کړی.
ڈاکٹر موته کمزل وګو در لوځ موته وشو کنه بس دا کیدار بل ځوان مونږه پردار او دی وژن نه کیږي.
بل خو ډاکټر واجد علی شاه د اس اچ او رشید خان الزامونه ردوي او وای هسپتال ته تر رسولو مخکې د پیخي زخمی ساور کړي وا او دوی یوازې د هغتن لا شورنه ترلاسه کړی وو. د هسپتال مشر زیاتوي دا څنګه کېدای شي چې په زیات شمیر کې پر مسلح تنانو دوی لاس اوچت کړی وي. په هسپتال کې روغتیایي عملې د غیر حاضري په اړه نوموړي وویل که چیرې بل وخت دا کار شوی وی نو موږ به منلی وی، خو یولس او دولس بجو کې هغلته د مریضانو رش پر بنیاد د نگرانۍ عمل زیات وي نو ممکن نه ده چې څوک له خپلې ډیوټۍ پټ شي. ډاکټر واجد علی شاه دړکه ورکوي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې دوی خپل احتجاج ځنډوي، خو که په دې وخت کې بیا هم پر عملې د تشدد دړکې بې عزتۍ او کار کې د مداخلت پوښتنه ونه شوله نو اول به د سده هسپتال اوپیډي بندوي او بیا به په ایمرجنسی کې له خپل کاره انکار کوي او اخیری دا احتجاج به ټول صوبې ته غځوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په ضلع انتظامی او د پولیس وایي چې تېره ورځ ناڅرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان میرعلي کې خوشحالي سیمه کې یوه د صحت ښځینه کارکونکې ناهید ګله په ډزو وژلې. هغه د صحت مرکز کې له ډیوټي وروسته کور ته په لاره وه چې دا برید ورباندې وسو. حملهور په تېښته کې بریالی سوي دي. سیمه کې په روان کال کې دغه نهویشتمه هدفي برید دی. نور حال به عمر وزیر راکړي.
د شمالی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شفیع الله گنڈاپور مشال ریڈیو ته وویل چې تیره ورځ نه معلومه وسلوال چې مخونه پټول میرعلي خوشحالی نتاسی کې د صحت په برخه کې کارکون کې میرمن په ډزو ووژله. د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان هم مشال ریڈیو ته وویل چې 25 کلنه نهیدا ګل د میرعلي موسیقي سیمه وه. خوشحالی نتاسی بی ایچ یو یا صحت مرکز کے کارکون کے وا دا غیر سرکاری ادارے لاڑخا نیوٹریشنسٹ وا دا ڈیوٹائی پس کورتا پلا روا چنا سرگندا وسلوالو لارکشے کو زکڑے او وجل یدا. پولیس وای وسلوال چ مخونه پټول میرمن یہ پلا را کے پگولو ویشتلے او پتیختہ کے بریالی شوی. دا پولیسو مشر وای چ دوی دلاٹون عملیات پیل کڑی هساکړي چې قاتلان زر گرفتار کړي. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه نهویشتم هدفي برید دی او دا لومړی ځل نه دی چې یو مېرمن په هدفي برید کې وژل کیږي، بلکې د نوړاندې هم روان کال میرعلي حیدرخیلو کې نصرګند وسلوالو یو مېرمن په ډزو وژلې وه. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه بامی چاودنې او په امنیتی ځواکونو د بریدونو پیښې زیاتې شوې چې ځایي خلکو د دې د مخنیوي لپاره وخت په وخت احتجاجونه پرلات او په دې وروستیو کې د اوتمانځای لویې جرګې پړاوونه پیل کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوج وایي چې ډېره حد امن پر ځای شوې. د وسلوالو خلاف اوس هم مخصوص عملیات دوام لري او دا داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم کوهارت ته ځو. د روانې میاشتې په 15مه د کوهارت په پېښور څلور لاره کې د دوو دوکاندارانو د وژنې او بیا د کمیټې جماعت مخې ته د ډزو وروسته په سیمه کې فرقیزه تاوتریخوالي وروسته د کوهارت پولیسو اوس په دې ښار کې دفاع 144 لګولې ده. د پولیسو په خبره د فرقیزه تاوتریخوالي کمولو په موخه جرګې هم روانې دي او بلخوا یو شمېر داسې کسان نیولي چې مجرمانه سابقه درلودله. نور تفصیل به له ممتاز بنګ شواورو.
کوهارت کې د 15 سپتمبر پیښې نه وروسته رامخته شوې تاوتریخوالي کابو موندلو او د سبا د پیښې مخنیوي لپاره انتظامی په یاد ځلې کې د قانون 144 ماده عملي کړي. پولیس وایي چې د یاد پیښې نه وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي او دوه ورځو کې ګڼ شمېر شکمن کسان نیولي. په نیول شوي کسانو کې اشتهاري ملزمان او 13 ورځ د ښار امن خرابولو تورجن کسان هم شامل دي. د کوهارت پولیس ویان فضل نعیم بیګا نه وخت مشال ډو ته ویلي چې د 144 ماده عملي کېدو نه وروسته په جلسو او جلوسونو هم بندیز لګولی شوی
پدې کې هر قسم اصلي نمائش موټر سایکل ډبل سواری پنځه یا پنځو نه زیات کسانو په اجتماع هر قسم ریلی جلسې جلوس هوائی فائرنګ او په گاډو کې د تورو شیشو لگولو باندې بندیز لگول شوی دی د سلسله کې کوهات کې په شهر کې د سکیورټی چې کوم انتظامات شوی دي سخت انتظامات شوی دي
د زیات کړه چې د یادې پیښې نه وروسته لس داسې کسان نیول شوي څوک چې د دوکاندارانو د وژنې نه وروسته د ښار امن خرابولو او د خلکو املاکو ته په زیان رسولو کې تورن دي
د سلسله کې پولیس ځای په ځای ټارګیټډ سرچ اپریشن هم کوي انټلیجنس بیس باندې چې په هغې کې د تیرو دوو ورځو کې پولیسو پنځلس داسې تنان نیولي دي چې هغه مختلف مقدماتو کې پولیس ته مطلوب وو دې نه علاوه په ډېر ګڼ شمېر کې مشکوک کسان هم نیولي شوي دي چې هغو نه اسلحه او منشیات هم برآمد شوي دي او د هغو خلاف مختلف تاڼو کې مقدمات درج شوي دي
بلخوا د یادې ضلع ایډیشنل ډپټي کمشنر بشیر احمد تېره ورځ مشار ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې رامخېته شوي تاوتریخوالي کمولو لپاره انتظامي او د دواړو مسلکونو مشرانو جرګې روانې دي باید چې خلک د افغانې خورولو نه ډډه وکړي او د ذمېدارۍ مظاهره دې وکړي
چې څومره مجرمان دي دا به مخې ته راشي او د هغې نه پس پاک انکیس د یو بل نه څه ګیله راځي یا خبره وي نو هغه به د هغې مشرانو په ترو باندې یو بل ته کنوی کېږي دې کې اوس د عوامو ډېر زیات رول دی عوامو ته دا ریکوست تیز ستاسو په وساطت سره دا خبر رسول غواړم چې دې ټایم کې به ډېر زیات د ذمہ داری ثبوت ورکوي داسې خبره داسې اپینین داسې رائے داسې انفارمیشن چې هغه تاسو ته نوی پته او بغیر ثبوت وي او هغه به دمنی پیلاوی دا غې نه به بالکل ګریز کوي
د سپتمبر په 15مې پیښور چوک کې د دوه دوکاندارانو وژنې او بیا ورپسې د کمیټې جماعت مخې ته د نامعلومه کسانو ډزو نه وروسته په یادې ضلع کې تاوتریخوالی رامخېته شوې چې له وجې انتظامي سخت حفاظتي ګامونه پورته کولو فیصله کړې بلخوا د مشرانو او تاجرانو سره جرګې هم روانې دي ممتاز منګش مشال ریډیو کوهات
او سم له کوهاټه کورمی ته ځو د منځنۍ کورمی هغه کډوال چې په 2009 کال کې د وسوال پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې پې کور شوی وو او پر دې مهال یې کورونا ړنګ شوی وایي چې زر تر زر دې دوی ته معاوضه ورکړه سي دوی تېره ورځ په پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج وکړي او غوښتنه یې وکړه چې که چیرې دوی دغه معاوضه ورنه کړل سو نو خپل احتجاج به دوام ورکړي په دې کې ځینو د مشال ډی همکار غلام غوث سره خبرې وکړي راځي چې دوی خبرو ته غوښتو
ایمان اما پٹھان عبدالخالق دوزد سنٹرل کرم سره تعلق سره 2009 ملٹری اپریشن کې متکمه 44000 نه زیات خندانونه به کور شي هیبنه می حکم دغه 22000 خندانونه رجسٹر کې لا ته نن ورځ په دټو ټولو خندانونه سره شپږ زرو خلکو سروې شوی دي باقي څومره خندانونه د سروې نه پاتې زیاتر خلک د مو واپس هم لوړ نه دي حکم خلک واپس شوی دي پړانګو کورونه کې ژوند کوي پړانګو کورونه کې جمع او برانونه او ګرمي دا برداشت کوي ایمو مطالبه او د دې سره حکومت ریهیبلیټیشن کوم نامه لګي اواز لګي ریهیبلیټیشن په نامه باندې کوم چیغ وای نه زین څه ځکه کله چات جوړونی کې ناکام دی حکومت ایمو بچی ته چات ورکونی کې کور جوړونی کې سروې کوونی کې ناکام دی نه ریهیبلیټیشن به د نور ضرورت شي شته
نوم خان بهادر کورم ایجنسی سنټر کورم سره کوم خو د خپل سره تعلقات لرو لکه ایمو کلی نوم زواد او مو څه 2008 نون رغلی غنه او سفر دی مو کور نه رنګ شوی دی او سروې خلی مو ته غته شغاره کړی پرم رکړی مو ته سفر چیک نه دغه پیسې نه دی ملو شوی نو اوس دی پسې مو دغه کو حکومت نه توقع د سمو ته زر تر زر د چکونه ملو شي جمرتلون کای مو لکه ډیر سړه د یخه د په ووري په وشي بیا مو کور نشو کوله صدا شای ملو شي سمو زر تر زر کور په شروع
تا د کور خپل کور سره صورت یال لري بچان دي چرته وسیږي
مو اوس په دوابه کې وسیږي دوابه کې بس ټولو کرای کورونه د مغو کې اوس
او د خپل کور دی جزوی رنگ نه مکمل
مکمل رنگ دی ټول رنگ دی کوم کو خو د خپل کې کوم رنگ کورونه اوس اړنګ پرته دي او ټول مکمل رنگ دی
محمد نور دے قوم علی شیرزے زوم مردو ٹنگ کلے دے مردو ٹنگ سومرا کسان دلتا آئی ڈی پی شولو اگج واپس لاڑو چ کم غریب خلکو اگ واپس لاڑو چ کم چا سل لگ زگ لرلو اگ پاد شو سر وی لیٹ مو شو چ لیٹ شو اگی باوجود اگ پیسی چ کم یام ملاو نہ سنگ تا سو دا ٹوکن سسٹمو ک تو دام دا شان دے متاثر دی مکمل چ سومرا غدی اگ دیر زیاد اس چون کے نو مون دا مطالبہ کو چ سومرا او دے داران دی چ سومرا آرمی چیف سیف شو وزیر اعلی صاحب شو چې سمره سی ایم صاحب دے اقبال وزیر صاحب دے چې کم د دې منسٹر دے اینم دا ام دا مطالبه کو چې خدا را دا کې عملی طور پر د دې اوغه
ته په خدا خیل زوی اوس دین کې نور رحمان همته کوم پریشن شو دا 2008 کې شو بیا و پسې ته کوم وشو غا 2019 کې وشو اغا ته مو کو 18 کې کوم در نویر کلا دی چې اغا په متفق منی دا سر وشو خو بیا دا سی وشو اغا سر سلک بربکی کې سیدا حکومت پتیر شو چې دوی پرچې کور غا نیمه کړه چې نیمه غا سره نه کړه انداسه خال پته شو وست کوم سر مو تشوی اغا ته مو ټوکنې وخیلې صدا درې کول وشول صدا مو ګرځو دا به به سیمونډي تړي وای لکه چار لا کې لیکلې د کی مو دا غوي سره چې دا د کی نیمه 50,000 روپۍ مو په دمانډ تړړوالې کېدلې نه دا وس مو خپل حکومت ته دا فیل کو درخواست کو چې لګل نه حالان اعلان هایو وکای اعلان وشو خیګایو ملک په هیڅ شي نړنګيږي په زنو نړنګيږي په سود نړنګيږي خو په ظلم نړنګيږي
دا د منځنۍ کورمی د هغه کډوالو چې په 2009 کال کې د وسوال پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې کورونا ړنګ شوي او اوس یې د پېښور پرس کلب مخې ته پرون د احتجاج کړی وو او وایي چې دوی ته معاوضې نه دي ورکړل شوي، دوی ته باید معاوضې ورکړل شي. همدغه موضوع مو د پاکستان د ناورینونو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ سره راپورته کاو لاغم وپوښتل چې آیا تاسو په دې لړ کې د منځنۍ کورمې چې کوم کډوالو دغه دی هغه د پاره تاسو څه کړی دي؟
سنټرل کورم یا د قبایلی سیمو چې کوم نور غادي علاقې دي لکه مطلب خیبر د کورم د اورګزای د نارت وزیرستان د سوت وزیرستان دی، ته د یو خدا خبره چې کوم په رپورت کې ما وکتل ما د پاره دا هم ډېره د حیرانتیا خبره ده چې دوی دا وایي چې درې درې کاله وشول چې مونږ ټوکن ګرځاو سروې مې شوې دي او اوسه پورې پیسې نه دي ملا ورته. مونږ طریقه کار دادا چې سروے چې کما دا د سروے عمل دا د پی ڈی ایم اے یا د مخک چې ورته ایف ڈی ایم اے ویل سول دا د پغا کې نوې دا د مقامی انتظامی سره تعلق لري. د سروے کوم ټیم می د کوم علاقې هغه دا فیصله هم مقامی انتظامی کوي چې د کم ځای سروے کلا کول دي. لکه سروے په ټیم کې یو ټیچر وی، یو د کلی مالک وی، یو انجینئر وی، یو د مقامی ذیلی انتظامیه کس وی، او یو ورسره د سیکورټی فورسز نه د آرمی در طرف نه کس وی. دا پنځه کسان چې کله سروے وکړي نو بیا دا چې کم رپورټ جوړ کی هغه رپورټ راشي دلته زمونږ چې کومه اداره ده سی ایل سی پی نو هغه کې بیا د مانیټرینګ سیستم د لاندې دا رپورټ چې د هر چا څومره سروے شوی وی، مطلب زر کورونا وی که د سلو کورونا شوی وی که د پنځه زره کورونا شوی وی، نو دا چې د دې لپاره باقاعده دلته سټاف ناست پېښور کې په ایم آی اے سیستم لاندې چې کله دا سروے رپورټ تیر شي نو چې کم ویلیډیټډ سروے وی نو هغه ته بیا دستی او فوری طور سره پیسې هم ایشو کېږي او هغه پیسې بیا هم مونږ نه ورکو د ذیلی انتظامیه په تھرو باندې هغه ته بیا چیکس ملاوي.
داود پی ڈی ایم اے ویاند احسان داوڑ چې له مجید بابر سره خبري کوله او د وینځنی کورمی د هغو خلکو چې کورونا وران سوي دي د هغو د ماوزي ورکولو په اړه باندې خبري کوله.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریس مشال ریډیو تاسو ته نه ساته خبرونه لري او دغه غړی چې دا خبري غړی دا او تاسو کولای شئ چې مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم واوري او په ویب سټ باندې هم هلته کوم دغه ریپورتونه دي په لیکلې بل هم کتل سي د دې ترڅنګ د فیسبوک په پاڼه باندې هم زموږ ریپورتونه پراته دي او تا الته ویډیوګانی هم وي خو د لدی سره سره تاسو په اپلیکیشن باندې هم که تاسو اپلیکیشن لري د موبایل نو په هغه باندې هم تاسو خپل اپ ډاونلوډ کولای سي او د مشال ریډیو نه یوازې خبرونه اوریدلای سي بلکې د مشال ریډیو څخه ویب سټ ته په هغه باندې څخه ریپورتونه دي هغه هم کتلای سي په دوه منی مای کې هم درته ریپورتونه لرو او هغه کې یو د امریکا له لوري پر ایران باندې د بندیزونو دی او د دې ترڅنګ د افغان حکومت د سولې خبرو اترو باندې ښاغ دینو پیل به اول د امریکا له بندیزونو کو امریکا د ایران پر دفاع وزارت او پوجنو نورو ادارو نوې بندیزونه لګولي امریکا د ایران ترڅنګ د وینزویلا پر لسمشر نیکولس مادورو هم بندیزونه لګولي د امریکا بارني چارو وزیر او دفاع وزیرانو د دوشنبه پر ورځ دا بندیزونه په واشنگتن کې اعلان کړل د ایران د بارني چارو وزیر محمد جواد ظریف سی ان ان ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي د امریکا نوې بندیزونه به پر ایران د پام وړ اغیز ونکړي ولالي بشیر رپورټ لري
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل دا بندیزونه د ایران د دفاع وزارت او هغو ادارو پر وړاندې اعلان شول چې د تهران له اټومي وسلو له پروګرام سره تړاو لري د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دفاع وزیر مارک اسپر او خزانه وزیر سټیفن منوچن په دې اړه په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته معلومات ورکړل مایک پومپیو وویل چې د تهران ترڅنګ د وینزویلا پر ولسمشر هم بندیزونه لګول سوي
by sanctioning the Iranian Ministry of Defense and
all nan bazda da walasmashar da nawi amar la makhe da Iran par difa wazarat aw difai sanati daru aw raisi da bandizuno iqdam mukdam muk hamda raz da Venezuela par pakhwani walasmashar Nicolas Maduro bandizuno lagaw nigde dwa kalaki gi che pa Tehran ke pa idari fasad ka kulo charwako da Venezuela la ghair qanuni regime sara pa hamkari da malgaru milatuno da waslo la bandizuno sarqada wana kida zumuk bandizuno bayt pa na کې د یو خبرداري په توګه واوریدل شي که تاسو هر څوک یاست که پر وسلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه وکړي له بندیزونو سره به مخامخ شي
د وینزویلا ولسمشر په دې وروستیو کې د پلازمینې کاراکاس او تهران ترمنځ اړیکې پراخې کړې دي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم وویل چې امریکا پر تهران د وسلو او مهماتو ترلاسه کولو په خاطر فشارونه راوستلو ته ژمنه ده د زیاته کړه
We stand ready to respond to future Iranian
موږ چمتو یو چې د ایران هر ډول تیری تخبرګون وشو او موږ پر ایران د فشار راوستلو په خاطر د امریکایي ادارې اقداماتو ته ژمن یو
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ماښام خبره شو ویل چې د امریکا باندې زونه پر ایران د پام وړ اغیز نسی کولای
امریکا پر ایران خپل ټول فشارونه واچول امریکا هله درلوده چې دا بندیزونه به زموږ نفوس پر ګوندوکړي خدا کار ونه شو دوی له همدې کبله له ایران سره د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړونه وتل
د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن ویل چې دا نوی بندیزونه به د ایران اټومي اداره او له دې پروګرام سره تړاو لرونکي اشخاص هم اغیزمن کړي امریکا خبرداري ورکړي چې ایران ته له هر هیواد د وسلو او مهماتو لیږد به له بندیزونو سره مخامخ شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې تهران ته د وسلو او مهماتو پر پلورونکو بندیز لګیږي ټرمپ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا د امریکا پالیسي ده چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی
او سمجو افغانستان ته په قطر کې د سولې د مذاکراتو پر مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي له سیاسي دو سره د افغان حکومت مشرتابه له طالبانو د قربند غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غني د سولې د نړیوال ورځ په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي چې د یو بل منلو وخت را رسیدلی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د افغانانو اصلي غوښتنه د تاوتریخوالو کمیدل او قربندۍ. په دې حال کې په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې د تیر په پرتله اوس دوی حمله کمی سوي دي. ملالی بشیر نور حال راکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونې پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل ده. یو بل راسي ومنو، یو چوکاټ ته ورسیږو. موافقه د ټولو افغانانو په ګټه ده او ایله ده چې یو افغان هغه قوتونو ته، هغو شبکو ته او ځینې ملکونو ته ادې اجازه ورنکي چې موږ راتلونکی له موږ نه واخلي.
افغان ولسمشر همداراز وویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت له 2000 تر 1,00,000 طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داسې پروګرام عملي کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاسته راوړنه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. ده هم وویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې میخوایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخوالی دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، هماغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثیل سره دواړو لورو پر یو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د جګړې له ټولو لوریو غوښتي وو چې په دې هېواد کې تاوتریخوالی د پام وړ کچې پوری کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو ځایي خبریالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 88 نظامیان وژل سوي او 88 نور ټپیان سوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم یو بل رپورټ ترازو. تاج بیبی په نوم یو مېرمن چې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ سره تعلق لري، پر لپسې درې خاوندانو ته چې سره ورونول او د افغان ملي فوج په لیکو کې وژل شوی ول په نکاسوي، او څلورم حرور ته چې هغه هم په ملي فوج کې سرتیر دي په نکاسوي ده. د تاج بیبی یو بل لیور هم د ملي فوج په لیکو کې د بمی چاودنې له امله په دواړو سترګو ړوند شوی، او بل لیور چې هغه هم د ملي فوج سرتیر یو دنده پرېښي چې اوس د خپل کور سرپرستي ورته غاړې ده. دا کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره حکومت هیڅ ډول امتیازي مرسته نه ده کړې، خو د کونړ ولایت چارواکي وایي تر یو حده مرستې یا د کورنۍ سره کړې دي. تفصیل به له بازو مدابي دواړو.
دا ځوانان ټول په افغانستان په خاوره باندې ختم شو، ټولې کورنۍ له سنتنور دی الله من راولي، د ځوانه تاره په ټوله دی الله راولي.
دا غږ د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ سره تعلق لرونکي تجربي دی چې کابو نه کاله د مخې له ځوان سره واده وکړ او له واده سمو د ورسته د افغان ملي پوس پلیکو کې سرتیر شو، خو کله چې په جنگ کې ووژل شو تجربي دویم رور ته پنیکا شو. د هغې دویم خاوند هم د ملي پوس پلیکو کې سرتیر او او هغه هم په جنگ کې ووژل شو او بیا دریم ورور ته چې هغه هم د ملي پوځ په لیکو کې دنده اجرا کوله په نکاح شوه او د هغه له وژل کېدو وروسته څلورم ورور ته چې دی هم د ملي پوځ سرتیری دی په نکاح شوې ده. عزیز رحمان چې د تجبیبي لیور دی د ملي پوځ په لیکو کې دنده اجرا کوله چې اوس یې دنده پرېښي او د خپل کور سرپرستی کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ په اړه مشال راډیو ته وایي:
په دې وطن کې مې درې ورونه د لاسه ورکړل چې یو پاتې رحمان نومېږي په 90 کال کې شهید شو، بل رحیم الله نومېږي چې 2 کاله بعد بیا په 92 کې شهید شو په قطعه خاص واقع نه شو کې. درې مرور مې په اردو کې هغه په میدان شهر سالارو کې په 96 کې شهید شو. یو ورور د غلون لرم چې دوه سترګې د لاسه ورکړلې دي. وراندار درې مرورونه له کونډه خله څلورم مېړه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې اوس وظیفه کوي هغه ته ماکې نه وله.
په شریعت کې پیغلو او په ځانګړي توګه کونډو ته د میړه کولو اختیاري حق ورکړل شوی، خو دا چې په پښتني ټولنه کې یو شمېر رواجونه اوس هم پالل کېږي. تجبیبي خپلې رضا ته د کورنۍ په رضایت ترجیح ورکړې ده. نوموړي مشال راډیو ته وایي:
ما واده وکړو، خم کور سازو ښه خوشحاله وو، نو د هغه نه مې یو زوی و، زمونږ ښه کور و، ښه برابر و، خوښې کړم، خوشحاله مونږ خوشحاله وو چې هغه شهید شو په دې خاوره باندې. بل لیوار مې واغېستو هم د دې خوښ و د سخر ډله دپاره نو چې هغه لاړې غم شهید شو. تر پېښه مې ژوند ښه و، ښه ځکه خوشحاله وم چې مونږ دا غم د ده سره برداشت کړو. مونږ ورته یاره خو زه مونږ به دا غم د ده په سر شي، دا بچی به مې دا به زلمی شي. هغه لاړې غم حکومت له لاړ غم شهید شو.
دا چې تجبیبي درېیم ورور ته په نکاح شوه څه ډول احساس یې کاوه؟
دا احساس مې کوو چې خوښه ده، خر سترګو ته به مونږ کتلې چې دی خوشحاله، مونږ به خوشحاله کړو. ژوند څه ژوند دي خو ځکه چې دا درېیم شهید شو، زمونږ خو کور او ور دغه چې ختم شو.
تجبیبي زیاتوي چې د څلورم خاوند د وژل کېدو صدمه به برداشت نه کړی شي. حکومت ته پکار دي چې په کور معاش ورکړي او په اولادونو یې ښه تعلیم وکړي.
زه دا غواړم چې زما له خدای دا یو بچی راکړی دی. څلور مې دا جنکۍ دی، یو مې دا زوی دی چې دا نونه مې خپل سبقونه وایي. دغه بچی مې دی چې ښه مشر شي، ښه افسر شي، سبقونه وایي په منځای کې د ده ژوند یو دغه یو دغه مېړه مې دی چې زه دا غواړم چې معاش له ورکړي پورې ورکړي. زه نوره دغه نوره نشم برداشت کولی.
د تجبیبي لیبر عزیز الرحمان وایي ورونو یې د خپلې خاورې ساتنې په لار کې سرونه نظرانه کړي، خو یو ورور ته یې په خپل کلي کې د قبر ځمکه په بیه اخیستې چې لا هم د قبر د ځمکې پوروړی دی. نوموړی زیاتوي چې دوی سره د اکرامیه په نوم یوازې د وژل شوو سرتیرو د کلنۍ تنخواګانو پرته د حکومت له لورې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
نن د کرای په کور کې جون کومه لور نه په پردې اجیره کې پرو دی. 5,000 روپۍ رامنداغه پوری دی، خو مګر ما سره د ماش نه علاوه 2.5 روپۍ کومک نه کړی دی. نو والی صاحب زما نه دیس کې ځان خبر کړی دی، نه ما نه رئیس جمهور ځان خبر کړی دی، نه ما نه وزیر دفاع ځان خبر کړی. زه نن دغسې په یو غریب علاقه کې جون کومه چې هغه زه هر وخت انداغ د لاندې دی.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د کونړ د والی بیان عبدالغنی مصمم مشال راډیو ته وویل: ولایتي ادارې یادې کورنۍ سره تر یو حده مرسته کړې، خو که دوی په هره برخه کې ستونزې ولري ولایت مقام ته دې عارض شي ستونزې به یې هوارې شي.
د ولسوالۍ د خاصه مرستې هم شوې دي، خو که بیا هم دوی کومه برخه کې ستونزه لري ولایت مقام د دوی پر مخ کې دی او د دوی هر وختونې ته به لاسرسی کوي، ځکه چې په عموم کې د شهیدانو کورنیو ته لاسرسی دا د ولایتي ادارې لومړیتوب دی.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی استاد نعمت الله کریب وایي د دغې قرباني کورنۍ ټوله کیسه یې د ملي دفاع وزارت له رهبرۍ سره شریکه کړي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوې.
مونږ د دوی دغه داستان او کیسه په مستقیم ډول د افغانستان دفاع وزارت مسؤلینو ته رسولې چې دوی څنګه چې د دغو خلکو د دغې کورنۍ د اولادونو د راتلونکي غم وخوړل شي، زده کړو ته زمینه برابره شي، تر لږه دوی د یو کور څښتنان شي.
استاد کریاب زیاته کړه د افغانستان د ملي پوځ په لیکو کې 10,000 کونړي ځوانان په دندو بوخت دي چې تر نورو ولایتونو یې شمېره زیاته او قرباني هم د نورو هغو پرتله زیاته ده. اوس چې په قطر کې د طالب استازو او افغان دولت ترمنځ خپلمنځي خبرې پیل شوي، تجبیبی وای روانو جګړو ډیره دردولی په نورو میرمنو یې د جګړو تراخ پیرزو ندی هغه د سولې خبرو ته خوشبینه ده او تمه لري چې په هیواد کې به روانه جګړه پای عمومي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د شهیدانو او استادانو په چارو کې د دولت د افغان دولت وزارت چارواکي وایي د وزارت لخوا د هغو معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو د وارثانو د اسنادو ارزونه پیل شوي چې د قانون له مخې دولت څخه معاش او نور امتیازات اخلي. د دوی په وینا له دې کاره مخه د تنخواه او امتیاز له سیستمه د خیالي او جدي کسانو ایستل دي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزیر لالو الدین نن د یک شنبه په ورځ لوګر ته د سفر پر مهال رسنیو ته د کاردارتیا په باب وویل. رواني جګړې او نورو شته ستونزو فساد د لارو هواره کړې او له دې نه په دې استفاده ځینو کسانو په یو بل نوم جدي اسناد جوړ کړي دي. دا خبره نوموړي د یک شنبه په ورځ کړې او په غلطي مول سینه نه کړې ده. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورټ لري.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي رواني جګړې او نور شته ستونزو فساد ته لاره هواره کړې او له دې نه په استفاده ځینو کسانو په یو بل نوم جعلي اسناد جوړ کړي او د هغو اسنادو پر اساس معاشونه او نور امتیازات ترلاسه کوي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لعل الدین اریوبي د یک شنبه په ورځ لوګر ته د سفر پر مهال رسنیو ته وویل تکراري اسناد او خیالي کسان شته چې یو شمېر خلک په نوم امتیازات اخلي خو په حقیقت کې وجود نه لري.
یو کس په کابل کې تذکره لري، په لوګر کې لري، پکتیا کې لري، دا هم زمان له درو ولایتونو حقوق اخلي او دغه شواهد مونږ لرو. د مونږ تخمین دا دی چې 50,000 جعلي اسناد به مونږ له دې پروسې له طریقې له سیستم وباسو او دا به نږدې 3.5 میلیارد افغانۍ په کال کې د دولت لپاره سرپجي وي تر څو مونږ وکولای شو دغه پیسې په نورو اړخونو کې د واقعي شهیدانو کورنیو او مالونو لپاره مصرف کړو.
لال ناریوبی زیاتوی هغه کسان چې پرختیا هم مستحقین دي هغوی ته به برېښنایي تذکرې وویشل شي، بایومیټریک بشي او هغوی ته به نوی بانکي سیستم فعال شي چې په اسانۍ خپل حقوق ترلاسه کړي.
نو هغه اسناد چې ناپاک دي، هغه اسناد چې نور مستحق نه دي، هغه خلک چې نور حیات نه دي، البته معلولین یا هغه خلک چې په هغه طرز العمل په اساس چې موږ جوړ کړی دی نور د دې وړ نه دي چې حقوق ترلاسه کړي، هغه باید له سیستم نه وویستل شي او هغه پاک شفاف خلق مشخص یا دوی لپاره لازم خدمات راش.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر ول د دوی لمړی سفر لوګر ولایت ته و. لدې وروسته په پکتیا، خوست او پکتیکا ته هم ځي او په دې توګه هڅه کوي چې ټول ولایتونو ته رسیدنه وشي. د لوګر والی محمد اجمل شاپور د مرکزی حکومت چارواکو لیدنې کتنې ګټوري بولی او زیاتوي چې موږ د وزیر صاحب راتک په نیک فال نیسو. د دوی پر راتک سره به هغه ننګونې چې د شهیدانو او معلولینو وارثان ورسره مخامخ دي ولته د پایتکې کېږدو. موږ هیله من یو چې په راتلونکي کال کې د پرمختګ، آبادۍ او امنیت په برخه کې د یو نوي پړاو شاهد واوسو. د چارواکو په وینا په افغانستان کې د جګړې د معلولینو په ګډون د ټولو خلکو 3.3% معلولیت لرونکي کسان تشکیلوي. د افغانستان د قوانینو پر بنسټ یوازې د جګړې معلولیت لرونکو او وژل شویو کسانو وارثانو ته حقوق او تنخواوې ورکول کېږي.
د نجیب الله خیل رپورټ موردی. اوس هم زو قبایلی سیمو ته کتم. د پاکستان حکومت ویلي چې د قبایلي ضلعو ضرورتمندو خلکو ته به هم د صحت انصاف کارډ په نامه بیمه ورکول کېږي، خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي ګڼ خلک اوس هم له دې مرستو محروم دي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې په سیمه کې د صحت مرکزونه هم نه لري او په دې برخه کې له ګڼو سهولتونو محروم دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي قبایلو ته د صحت سهولتونو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او پاتې خلکو ته به هم صحت انصاف کارډونه ژر تر ژره ورکړل شي. انیس اجمل رپورٹ لري.
د قبایلی ضلع اوسیدونکو وایي د حکومت د شمنو باوجود د دې ضلع زیاتره ضرورتمندو ته د علاج لپاره د صحت انصاف کارت په نامه بیمه نه ده ورکړل شوې او دغه سي د روغتیا په مت کې ګڼ سهولتونه هم نه لري. دوی د خبره لاغرسته وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال د اگست په 10 اعلان کړی وو چې د صحت کارت په نامه بیمه یا هیلت انشورنس به اوس د صوبې د ټولو سیمو وګړو ته ورکول کیږي. مدنی فعال منصور افریدی د ستمبر په یوویشتمه مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې ګڼ کسان د صحت انصاف کارډ نه لري او ډیرو لږو ته دا کارډونه ورکړل شوي، خو په هغې کې ګڼ بیا پر دې پوه نه دي چې د یاد کارډ یا بیمې ګټې څه دي. نوموړي زیاته کړه باید حکومت لومړی ولس ته د صحت انصاف کارډ په اړه پوهاوی ورکړي.
ډېر داسې کیسونه دي چې سلورو پنځو رونو په سر یا سلورو پنځو خاندانونو په سر یو کارډ ملو شوی وي، نو چې هغه ډېره زیاته مسله وي، ځینې رونه وي چې هغه په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا اختلاف وي، نو دا یو ډېره غټه ایشو ده. خلکو ته تر اوسه پورې دا پته نشته ده چې په دې صحت کارډ باندې به کم کم علاجونه کېږي او موږ به کم کم هسپتال ته ځو. لکه د یو انسان آپریشن باندې خرچه 50,000 شپږ کېږي، خو په کارډ کې اغیله 8,000 روپۍ اخی شوي دي، نو دا یو غټه مسله، ځکه چې باقی پیسې به هغه د خپل جیبه مریض ورکوي. او بیا دا خبره ده چې ډاکټر خو آپریشن وکړي، خو دا پیسې اسپتال ته یا ډاکټر ته دا 2-3 میاشتې بعد ملاویږي، د کارډ نه چې چارج کیږي.
پرستیو کې د خبر پښتونخوا حکومت ویلي وو چې په صوبه کې د پاکستان شناختی کارډ لرونکو ټولو کسانو ته به صحت انصاف کارډونه ورکول کیږي. د مومند اوسیدونکو علی مراد چې د صحت انصاف کارډ لري وای په دې بیمه کې د وړو ناروغو سره سره د زړه، شکر او ځینو نورو ناروغیو درملنه کیږي او د دې ترڅنګ عملیات هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه په دې بیمه کې د هغو ناروغانو دوایانې په وړیا توګه شامل کړل شي چې په هسپتالونو کې داخل نه وي.
په هر ضلع کې بیا چې کوم د ګورنمنټ د طرف نه کوم سرکاري هسپتال جوړ شوی وي، نو په هغې کې دغه انصاف کارډونه ورکړل کیږي. داسې پروجیکټ دی چې په دې کې بیا غیر سرکاري هسپتالونه هم د دې سره د صحت انصاف کارډ چې کوم آفس دی د هغې سره د خپل ځان رجسٹریشن کړی دی.
په قبایلي ضلعو کې د ډان وسپانې خبریال فوزی خان مومند وایي د قبایلي ضلعو په زیاتره سیمو کې د صحت مرکزونه نشته او باید حکومت لومړی هلته د درملنې ځایونه جوړ کړي او بیا نورو ستونزو ته په کتو د روغتیا په برخه کې ګامونه پورته کړي.
که موږ ټولو قبایلي ضلعو ته وګورو، نو هلته د صحت سهولیات ډېر زیات نشوالی دی. په خاصه توګه که زه د مومندو ضلع خبره وکړم، نو دلته صرف یو ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال غلنی دی چې په هغې کې موږ سره د سپیشلیسټ ډاکټر چې کوم دي داغې کمې دی. خاص کر که زه ګاینوکالوجیسټ یاد کوم، د زنانو سپیشلیسټ ډاکټران یا نور کم غټ ډاکټران دي، میډیکل شو یا آی سپیشلیسټ شو، هغه دلته نشته دی. یا سرجیکل چې کوم غټ سپیشلیسټ دي، نو خلک مجبور شي، نو بیا چې موږ یو معمولی ایمرجنسی مراشي هغه موږ پېښور هسپتال ته ریفر کوو.
د قبایلي ضلعو د صحت انصاف کارډ په اړه مو په وفاق کې له چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې، خو هغې ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د روغتیا محکمې سیکرتر امتیاز حسین شاه د ستمبر په 28 مشال ویډیو ته ویل چې د کورونا وبا له وجې د قبایلي ضلعو زیاتره ضرورتمند کسان له صحت انصاف کارډ پاتې شوي وو، خو ډېر زر به دغو خلکو ته هم دا بیمې ورکړل شي.
د قبایلی ضلعو د صحت انصاف کارډ پروژه له وفاق سره ده او وفاق او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا پر مخ وړي. د کورونا وبا له وجې زیاترو کورنیو ته په کارډونو ورکولو کې ځنډ راغلی و، خو اوس پرې بیا کار پیل شوی دی. موږ هم وفاق ته دې لړ کې خپلې غوښتنې لیږلي دي. صوبایي حکومت د صحت انصاف کارډ په مد کې د صوبې په نورو ضلعو کې یو تن ته 100,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلي ضلعو دا پروګرام له وفاق سره دی، نو هغوی ورته 100,000 روپۍ ورکوي.
ډان وسپانې د اګست په 9 په یو رپورټ کې ویلي وو چې دا مهال د پاکستان په 9 ضلعو کې 8.4 میلیونه کورنیو ته د صحت انصاف کارډ په مد کې مرستې ورکول کیږي او د حکومت هدف 2.5 میلیونه کورنیو ته دا مرستې رسول دي.
دا نساج مل رپورٹ موریدلی. او سم د خبرونه ورسته رپورٹ راځو. د بشری حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن ځینې مدني فعالانو او قانون پوهانو د دې هیواد د اپوزیشن ګوندونو لاړخه د خلکو لا درکه کولو د لړۍ درولو او په خیبر پښتونخوا کې د حراست خانې ختمولو د غشتنو هرکلی کړی دی. د پیپلز پارټي لخوا د سپتمبر پر 6 نیټه رابلل سوی ګڼ کندې زغونډه کې چې کومې شپږ وست غشتنې سوی، په هغو کې د لا درکه کسانو د لړۍ درولو او وار لمخه د ورکسو خلکو له قانون سره سم عدالت ته د حاضرولو، په قبایلي ضلعو کې د تګ راتګ لپاره تړل سوي سیمې خلاصول او په خیبر پښتونخوا کې حراست خانې ختمولو غوښتنې هم شاملې وې. دوی وایي دا لومړی ځل دی چې دغه موضوعات په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې د سیاسي ګوندونو د رسمي پروګرام برخه جوړ شوې دي. په دې اړه به دا رپورت واورئ.
په اسلام آباد کې د سپتمبر پر 6 نیټه سوي کانفرنس کې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان جمهوریت اتحاد په نوم کم سیاسي محاذ جوړ کړی. د کارپوهانو په وینا په هغه کې په لومړي ځل په یو خوله د لادرک کسانو او په خیبر پښتونخوا کې د حراست خانو موضوعات هم د غشتونو په فهرست کې شامل کړل شو. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر مهدی حسن د سپتمبر پر 28 نیټه مشاله ډول چې دا لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه د لادرک کسانو ستونزه راپورته کوي.
سو یہ پہلی دفعہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے.
دا اول وار دی چې سیاسي ګوندونو دا مسله راپورته کړې ده. هیله لرو چې دوی به خپلې هلې ځلې تیز کړي او لږ تر لږ به په دې اړه په خلکو کې پوهه خوره کړي. په عمومي توګه د پاکستان ولس له دې خبر نه دی چې خلک لادرکه هم دي. زه تل دا خبره کوم چې په مهذبه ټولنه کې د لادرکه کېدو اصطلاح له سره استنه چې د لادرکه کېدو معنا څه ده.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو په خیبر پښتونخوا کې فوج ته مشکوکه کسانو په حراست خانو کې د ساتلو قانوني اجازه او په قبایلي ضلعو کې په تګ راتګ کې خنډونه هغه موضوعات دي چې په اړه زیاتره وخت د بشري حقوقو سازمانونو، مدني فعالانو، د ورکو بلوچانو د موندلو لپاره فعال سازمانونو، پښتون ژغورنې غورځنګ یا د سند مدني فعالانو غږ راپورته کړی دی. خو سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې د ټولګندیزه غونډې په غشتونو کې له بشري حقوقو سره تړلو ستونزو ته ځای ورکول ډیر ارزښت لري.
اهم خبر دا ده چې د جمهوری جدوجهد د مطالبه برخه شوه. په خواده شوه چې یا خوشی چا کورنۍ نه خلک ورکو نه کورنۍ خوران به خپل ناس له کتاب ته معلومه ده. بلوچستان کې کوټه کې کیمپونه دی یا دغه سه په کراچۍ پریس کلب باندې خلک ناس وو. پښتونخوا کې زه په ځای خلکو احتجاجونه وکولو. خو زیاتره هغه کورنۍ او د هغه دوستانو عزیزانو یا د انساني حقوقو ګوتو په شمیر کسانو به دا احتجاج یا کیمپونه کول. اوس خدا ده چې دا د ملک چې کومې غټې پارټۍ دي اوی دا مطالبه خپل مطالبه کړه. نو یو قسم ته دی هغه کورنۍ او आवाज غټ شو. نو دی هل امید پیدا شو زما ویل مطلب دا دی.
په پاکستان کې لادرکه کسان زیاتره پښتانه، سندیان او بلوچستان دي. خو په دې وروستیو کې په پنجاب، گلگت بلدستان، کراچی او اسلام آباد کې هم مدني فعالان یا خبريالان تشتول سوي چې په کې ځینې خوشي سوي خو ځینې لا هم ورک دي. د دوی د لادرکۍ تور تل د پاکستان په فوج لګېدلی خو فوج او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د 2019 کال په جولای کې د پاکستان فوج ویل ول په راولپنډی کې په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغو د قضیو څېړون لپاره ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. په پاکستان کې د ورکو کسانو قضیو څېړونکو کمیشن وایي هغه کسان چې وموندل سي او ستانه سي هیڅکله د خپل تښتونکو په اړه معلومات نه ورکوي او نه وایي چې ولې تښتول سوي ول او څه سره پښول. دارنګه په خیبر پښتونخوا کې د 2019 کال د اگست پر 15 نیټه د اکشنز ان ایټ سیول پاورز آرډیننس لاندې فوج ته واک ورکول شو چې مشکوک کسان نیولای او په خپلو حراست خانو کې ساتلای شي. پېښور های کورټ دا قانون رد کړ. خو وروسته د تریک انصاف صوبای حکومت په سپریم کورټ کې دا فیصله چیلنج کړه او سپریم کورټ د های کورټ پریکړه وځنډوله. په پېښور کې قانون پوه سنگین خان ایډوکیټ چې له بشري حقوقو سره تړاو لرونکو مقدمې چلوي په ټولګوندي زغونډه کې د خلکو د لادرکه کولو د لړۍ درولو او د حراست خانو د ختمولو غوښتنو ګام وستایلی.
سړی تجزیه کوي نو د سیاسي قوتونو د سروایول لپاره اوس واحد د خبره لازم شوی دا چې هغه د غږ راپورته کوي چې بای ملک چلیږي نو د آئین د لاندې به چلیږي او سویلین بالادستی به یقیني کول غواړي. نو ظاهره خبره ده چې د دې سره د عقوبت خانې ساتل، خلک بېدرکه کول، مسنګ پرسنز په مودو مودو د هغې غایبېدل، د هغې سپته نه لګي. نو دا موضوع دسې ده، د آئین بنیادي سوال دی په دې کې او د سویلین بالادستی سوال هم د دې سره اوس ولزل یو ځای شوی دی. زما خپل امید دا دی چې دې به کافی اثر پریوزی پر ریاست باندې به پرشر راځي، ځکه چې ټول سیاسي قوتونه په یو आवाज باندې دا خبره مخ په وړاندې د خپل پروګرام بوزي نو دې به ډیر زیات پرشر.
خو افراسیاب خټک، مهدی حسن او سنگین خان ایډوکیټ وای چې مهمه خبره دا ده چې اوس به دا قتل کیږي آیا اپوزیشن ګوندونه په خپل ولسی غونډو کې عملا دا موضوعات راپورته کوي او کنه.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي، ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL
RADIO.